سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان دولتي راډیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې راډیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. د دغې راډیو د راپور له مخې لکله چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستانه ووځي تر اوسه پورې تر 8500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. پاکستان بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووځي که نه نیول کېږي او په زور ایستل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو دې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,400,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کېږي. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم تر 4 ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمیرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بېلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پېښور او لاهور کې په محیطي بېلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنګلادیش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی، د دغه هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې بری دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویراټ کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلې او 1 بایللې، خو آسترالیا 1 ګټلې او 2 بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. لسګونو پخوانیو امریکایي چارواکو او د کډوالو ملاتړو له پاکستان غوښتي هغه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تاک پروسه تر کار لاندې ده. هلته میشت افغان کډوال وایي ورځ تر بلې ورباندې سختۍ زیاتېږي.
یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسیف سازمان ملل.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمن شامل شي. دغه پروژې ګټې به افغانستان ته څه وي؟ اقتصادي متخصص ازرخ شافیزی یې په اړه وایي.
د افغانستان لپاره کچیرې پکې ګډون ولري، خپل د معدني موادو صادراتو لپاره، د وارداتو لپاره، د ټکنالوژي د وارداتو لپاره، د خپل صنایعو لپاره، خپل مدرن زراعت لپاره لارې څخه ګټه پورته کولی شي.
د کندهار د بې سرپرست او یتیمو ماشومانو د درنو کارونو او سخت ژوند په اړه تاسو ریپورت لرو.
د کور مشر هم په کور کې 12 کسان د خواري د څوک نه سپلار مشکل دغه ما یې په دی زه دا مشکلات ته ناست یم. دولت باید ما سره مرسته وکړي.
د دولت څخه دا غواړم چې موږ ته زمینه موږ ته برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشوم په غوږو درد.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول راپورته. لزګونو په خوانی امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستان او غوښتل هغه افغانان لخپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د یو شمېر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان خپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک د چهارشنبې په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنه ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونې او ځورونې ردوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډېر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پیاو او پی دوا او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 4مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر 1.5 مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له 1.5 وروسته بی اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
ورزو ایران ته هلتام له څه وخت راهیسې د افغان کډوالو په وړاندې د راپورونو په اساس زورونې او زور زیات شوی دی. د ایران د کورونې چارو وزیر احمد وحیدی تازه یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال دلته دغه واده ووزي. هغه په یاد یواد کې لرسره سره په خبرو کې ویلي دوی د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې دغه واده کې د اوسېدو قانوني استاد لري. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی او که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي. عابد سپوږمۍ او نور جزئیات.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هېواده ووزي. احمد وحیدی په دغه هېواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هېواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هېوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هېواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل:
منګر قاچاقي لارې کې ډېر زحمتونه مې ولیده. موږ نه هر څه د وطن کې څه کار وکړو. کار نشته، سیاسي مشکلات شته، تجوار شته، د هر ډول مشکلات سره موږ مخامخ کیږو. موږ د ایران د چارواکو نه دا غوښتنه لرو چې باید افغانان خپل خاورې نه ونه باسي.
که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هېواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل:
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي. وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بېروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. نورالدین عزیزی ویلي په دې اړه د خبرو لپاره به تخنیکي پلاوی چین ته ولیږي. د اقتصادي چارو متخصصان په دغه پروژه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی، پرون پنجشنبه له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. شاغلی عزیزی هم درازوبل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسالو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کی شي. خود په دې اړه چې څه شی د یو کمربند او لارې په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وویل اوس تر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کوله سفر کده میتونستم
دوله په خوا کې یو ولایت تر لښوی بلته چاله تا کان کرنا صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولې سیمه پنګونې ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیتیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته.
د یو کمربند او لارې پروژه یوه لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لاره له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یوه برخه ده. په همدې حال کې د آزرش حافظي په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یوه کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نښلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا اسانتیاوې برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د معدني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین دغه پروژې هم چې G7 په خپل پریکړه کې ویلي وو چې دا ګټوره نه ده او که چیرې هغوی مخالفت سره وکړي زه هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو ډګر وګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یوه کمربند او لارې په کنفرانس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د څه باندې 15 هیوادونو د استازو په ګډون د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو جوړه شوه. د چین په شمول هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د رویټرز خبري آژانس ته راپور له مخې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوي او تیره میاشت چین کابل ته نوی سفیر ولیږه.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
ورزو پاکستان ته د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د پیښور په ګډون د چمن، کراچۍ او راولپنډۍ په ناپاکه یا ناولو اوبو کې د ګزڼ وایرس موندلی. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس وي نو بیا په فوزله کې له بدنه خارجېږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ځمکلاندې زیرمو کې شاملېږي. په همدې حال کې د روغتیا وزیر ویلي په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسین کمپاین پیلوي چې پکې د وایرس خپرېدو زیات امکان ده. روان کال پاکستان کې درې ماشومان ګزڼ ویلي چې ټول د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي. تفصیل له فرخوندی اسد اورو.
د پاکستان په څلورو ښارونو کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د هغه هیواد د صحت ملي ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث اکتوبر په 13 ویلي چې د پېښور، کراچۍ، راولپنډۍ او چمن څخه ترلاسه شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو یا ګزڼ وایرس موندل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر عبدالباسط اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وایي د پولیو وایرس دغه نمونې په اوبو کې موندل شوی دی چې دا دغه وایرس د خورېدو یو مهم سبب جوړیږي.
چونکی دا وایرس چې دی دا په چې کومې د اوبو والا نمونې دي، ماحولیاتي نمونې، په هغې کې دا موجود دی. نو چې کله دله داسې ماشوم والا خېټه میلو شي چې هغه واکسین نه وي خوړلي، نو بیا هغه ماشوم کې دا بیماري چې دا خپل ځان ښیي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 4 د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د یو نیم کال ماشومه ګزڼ وهلې ده. له دې وړاندې هم په بنو ضلع کې دوه ماشومانو ته دغه وایرس شوی و. د شمالي وزیرستان محسن الله چې په بنو کې اوسېږي وایي د ده دوه کلن زوی ګزڼ وهلې او اوس یې په پېښور کې علاج روان دی.
پېښور نه مې بیا پاس جوړو لکه بخاري او تیز بخاري و هغې نه مې بیا کور ته راوړو. هلته مې ډاکټر ته وشړو، هغه وایي چې دا خو پولي کیس تعریف پرې کړو. پېښور ته بیا وړو کمپلیکس کې داخل کړي هلته پېښور کې که نه هغې ته سره وتو چې پولي کیس پازیټیو ده. بس ماشوم اوس را شوی ده، شوی ان چلو علاج مې شروع کړی.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت یو کارکونکي ریاض الرحمان چې وخت په وخت د سیمې په پولیو مهم کې برخه اخیستې مشال ریډیو ته وایي په تیرو کلونو کې هلته د امنیتي مسلو له وجه هم د پولیو مهم ته زیان رسیدلی دی.
ټیمز تا او سینیټرز تا او روټین ایمونایزیشن ای پی آئی ټیکنیشنز تا او دیتا تریف تی ایون هغه باندې اٹیک هم شوي دي هغه کې کیزولټیز هم شوي دي او دا چې کوم دی پکې ریپیټیډ ویکسینیشن پیرنټس کوم دی هغه ریفیوزل دی زیاتره.
د صحت چارواکي وایي چې تر اوسه په درې سلويخت ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې دغه یو د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا ډاکټر عبدالباسط وایي د دې وایرس د ختمولو یوازینی علاج ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول دي.
خبره دا څه ده چې دا کم مونږه د پولیو د ساسکي ورکو په دې باندې د ماشومانو صحت چیرې هغه کچی او د دې مدافعتي کم نظام دی د بیماریانو خلاف خاص کر د پولیو خلاف هغه ډېر زیات دي تکړه شي مضبوط شي ورسره. نو کله چې بیا دغه ماشومانو ته دا کترې نرسي نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کیږي، خاص کر هغه ماشومان چې د چا عمرونه د 50 کالونه کم دي.
په پاکستان کې پر روان 2023 کال کې پولیو وایرس درې ماشومان وهلي دي چې ټول د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو دي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې ولس په لکی مروت کې دوا او په جنوبي وزیرستان کې یو پیښه ثبت شوې وه. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریدې سیال اورو.
انډیپندنت رسپانې په افغانستان کې د زلزله ځپلو د اساسي اړتیاو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. رسپانه د خړو د نړیوال سازمان د رپورټ په استناد لیکي چې د افغانستان په لویدیځ کې له څو پرله پسې زلزلو وروسته د خلکو لپاره د خړو د تیارولو لپاره 19 میلیونه ډالرو ته چټک اړتیا ده. د خړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ ویل دغو زلزلو لسګونه زرو کسانو ته زیان اړولی دی. انډیپندنت په افغانستان کې د دغه سازمان د مرستیالې رئیس انا ماریا سالهونه له قول لیکي چې دوی مالی بودیجې ته فوراً اړتیا لري. ډبلیو ایف پی وایي چې دغه اداره لسګونو زرو کسانو ته د عاجلو خوراکي مرستو د تیارولو لپاره کار کوي. له هرات هغه ښار چې وروستیو زلزلو پکې په زرګونو کسان مړه او ټپیان کړل، د ښځو د حقونو فعالې فرشتي یعقوبی ازادي راډیو ته ویلي هرات د خیمو په ښار بدل شوی دی. هغې زیاته کړه د دې ښار زیاتره اوسیدونکي په دې سړه هوا کې له کورونو بهر شپې ورځې سبا کوي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو زلزلو او د زلزلې په پس لړزو کې پاسلهاو کورونه خونځي او روغتي کلینیکونه وران شوی دي. د لوګې ترڅنګ بیکوري او روغتي خدمتونو ته نه لاسرسي د افغانستان په لویدیس کې د زلزله ځپلو لالوي ستونزې څخه ده. دا 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې د افغانستان ماته هم د زینو رسپانو پام ځان ته اړولی دی. د ګارډین رسپانه لیکي افغانستان د خپلې نمړۍ بریا وروسته د نیوزیلند پر وړاندې ماته وخوړه. وړاندې لولو چې نیوزیلند د افغانستان په وړاندې له دې کامیابۍ سره په روانو سیالیو کې خپله څلورمه بریا ثبت کړه او په دې توګه یې د لوبو د جدول په سر کې ځای خپل کړ. او د بزنس ټنډر ورځپاڼې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپټان حشمت الله شهیدی له خولې ویلي ډېر مایوسه شوی، ځکه د ده په وینا توپونه باید کچ شوی وی. د شهیدی له خولې دا هم ویل شوي دي چې ټیم ښه لوبه وکړه خو فیلډینګ یا ډګر ساتنه یې د ماتې سبب شوه. نوموړي ویلي توپ اچونه یې خوه خو خډګر ساتنه یې ونه شو کړی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دوشنبه په ورځ د هند په چینای ښار کې د پاکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. له نیوزیلند سره تر لوب مخکې د تېر یکشنبه په ورځ افغانستان انګلستان ته چې د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام ګټونکی هیواد دی د 9 شپېته منډو په توپیر ماتې ورکړه، خو تر هغې مخکې دوه نورې لوبې د هند او بنګلادیش په وړاندې بایللې وې.
ازادي راډیو ته غواګاست د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن به د استرالیا او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه کوي. البته د دوی لوبه د هند په بنګلورو کې ده، دا د روان نړیوال جام پر مهال د پاکستان او استرالیا څلورمه لوبه ده. دوی دواړو درې درې لوبې کړي چې استرالیا دوه بایللې دي او پاکستان یوه بایللې ده او دوه یې ګټلې دي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزې او شپږیزې له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
Very, very good. I was going to say superb.
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
ورزو کندار تالته دی تنکی ځوانانو او ماشومانو په تیر بیا یتیمانو د سختو او درنو کارونو رپورت در باندې اورو.
پنځلس کلن ګران آغا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د ده لویه هیله ښوونځي ته تلل دي، خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنګوي. گرانا غوائی پلارے د نشیتو کو متا دی او پکور کی بل سرپرست نه لري چې له همدې قبل د ار دی کورته یو ګولا ډوډۍ وګټي.
زه کور ما شریم پکور کې دولس کسان د فاری د څوک نه سپدار مشکل زه دغه ما یې پدې زه د امس غات نه سم دولت باید ما سره مرسته وکړي. زه مدرسې یو درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټک ټک بازار د اهنګری په یوه دکان کې سهار تر ماښامه څټک پلاس بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړی وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځني لګښتونه نسی پوره کولای. دی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یاد هم د د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې مسته کار زمينه مسته برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد ګرځره بستو موږ دا کار کو. موږ دا کار زمينه مسته برابر کړي چې موږ دا درون کار ونه کو نه دي. زه خاونه کم زه کو په څه شو چلوم د سرای کرایه جلا دي د برق ډیر جلا دي. نو زه مجبورم چې کار وکړم. زه خاونه کم کور ته څوک ډوډۍ وري څوک کار وکړي څوک نشته نو چې کار وکړي. زه خپل عادي سار چې لمونځ وکړم په 15 بجې راځم ماشام په 10 بجې 9 بجې ځم کور ته ځم. زه بس څو ورځې اختیم په دکان کې چې ما دې کور ته یو شی مې وستو. چې
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسي او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمينه برابر شي.
دولت باید وجه ته هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي ترڅو دې ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې ترڅو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصروف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کشمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
یا تن د افغان مهاجرینو سره افغانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چې و په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملت ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري یې دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نهشي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دې ښه در موږ یو نظر. محمد نواب د پاکستان پنجاب.
بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت نه دا خواهش دی مکوې د افغانان مزیره وي د افغانستان سره هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره دله مکوې را مجر دي دا نه پچاو کوي نه جنګ کوي. دا غریب په ولسکې ورې غریب خلک خپل روزار نه و یو ګزاره کوي. دا د ټي جي پي و د دیو سره کار نه لري. دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه دا زموږ خپله مجوري هلته پرات دي. ولای که مو د پاکستان په دولت کې یا په لاسلوونکې په ګز دغه دا کې دا کم خلک خو زه در دغو پر دې خو زه قسم اخم ولاکه یو وله په دې ټي ټي پي او په دې په چاو په انفجار کې که لاسه دودلي دا که باندې مړه شوې خپل مشکل د طالبانو سره کلی دا غو سره حل کړي. د خبرو اترو پر واسطه سره افغانانو سره ظلم مه کوئ. خدای روی کمزوري. وسلام.
د سارش پک نیمه شوی ورزو لندو خبرونو ته د پاکستان دولتي راډیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې راډیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي. د دغې راډیو د راپور له مخې لکه چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستانه ووځي تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. پاکستان بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووځي که نه نیول کېږي او په زور ایستل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې $2 میلیون مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 104,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په پاکستان کې د پولیو یا ګزانه د مخنیوي پروګرام وایي په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 150 توپونو بنګلادیش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند کوربه دی د دغه هیواد د ملي لوبډلې څلورم پرلپسې برای دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویراټ کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او استرالیا لوبډلې سره مخامخ شي.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبیعي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صفای. راځو دې ته چې طبیعي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه. البته د خبرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پته له شکه چې طبیعي پیښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کېږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوي دي او اقتصاد ورته زیانمن کړی ده. طبیعي پیښې هغه پیښې دي چې په هغې کې د انسان د حالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس باندې منځ نه دی بلکې د خارق العاده قوې په اساس باندې دغه پیښه منځ ته راځي چې د انسان عمل او د انسان فعالیت په هغې کې مؤثر نه وي او دخیل نه وي. نو دغه تعریف ته او دغه مفهوم ته په کتو سره طبیعي پیښې کله چې رامنځته کېږي نه یوازې دا چې اقتصادي زیانونه لري بلکې دا ډېر انساني تلفات یې هم اړولي دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات یې منځته راوړي دي، حیواني تلفات یې منځته راوړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبیعي پیښو، زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه، د پکتیکا زلزله، د پکتیکا د خوست زلزله یادونه کولی شو چې هلته تیر کال ډېر انساني تلفات یې واړول، اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغه هیواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنه چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تصریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې شي، هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي، او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې لکه افغانستان غوندې یو هیواد، دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي. استاد، تاسو
وضعیت رقم نه اوس طبیعي پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، کوم مرستې چې افغانانو سره کیږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کیږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي، که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي. عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هیوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، اما دا چې له خپلو هیوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق یې ورته ادا کړي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پیښې قربانیان
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه، مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
انګرچا په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بېکاري طبعاً ستونزې لري، په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري او دا د لامل کېږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا یا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده. که هغوی بېغوري کوي، دا د هغوی ستره جفا ده او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
کروسو د زلزله ځپلو او اساسي او بشري حقونو ته کدارته یو استاد، په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سهولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغه طبیعي پیښې چې رامنځته کېږي، په لومړي قدم کې د دوی پیښو قربانیان چې دي، هغوی بې کوره کېږي، دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپلې سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق چې مدرن حق ده، ضروري او لمړیتوب لري تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده حتمي ده د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دو نور تلفات ورنه کړي د نورو پیښو له امله چې رامنځته کېږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي یا موقتا خیمې ورته ودرول شي یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنې لازم او ملزوم دي او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي. همدارنګه د بیرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده د دوی لپاره چې دوی خپل کورونه خپل ځایونه خپل کلي ته لاسه ورکړي، دوی ته د بیرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلوده، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. چې دا لکه مخکې مې شویلې چې نه یوازې د حکومت دنده ده بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي. ځکه د یو حکومت له توانه هم به هر خبره ده، د یو حکومت هم په واسه پوره نه ده. د یو مملکت ډېر ستر ستر قوتونه د طبیعي پیښو په وړاندې تګونډو شوي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي کله چې د یو طبیعي پیښو سره مخامخ کېږي، حتی دې ته اړ کېږي چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، له نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، همدارنګه نور نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډېر کوچنی مملکت دی اقتصادي له وجهې او فقیر مملکت. نو دلته ټولو نړیوالو ټولنې ته په کار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پیښو کې زیانمن شوي دي.
بلې، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
شاوخ کلاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني. او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، له بلې خوا د خپلو کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي چې دا ډیر ډیر اساسي زیان ده دوی، او دوی ته ډیر ستر زیان ده چې خپل د کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب د دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي. دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي، او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، که هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یو انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېره خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریب هم اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، ادیاقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سي. استاد، په دې هکله تاسې خبرې غواړم.
بالکل، زمونږ هیوادوال فقیر دي، اما دوی دومره هم فقیر نه دي. اکثریت یې چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو، د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د یو هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ نصوص ماشاءالله 30 میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیونه افغانۍ شوې. نو دا کمه مرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسي. زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرو وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده، دا د اسلام یا استر واجب ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دی، د اسلام آداب دی، او واجبه ده د اسلام، د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یو ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه هم د لاس نه د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپل اخلاقي جنبه، خپل ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصیب ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنی دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنی داسې خو نه ده چې یوازې په ایران کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شاید دا یو څه تېر کال موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دو کسانو په لاسنیوي کې بې غوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوئ، سبا په تاسو هم داسې حالت راتللی سي. په دې هکله به څه خبرې ولرئ استاد؟
دقیقا دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټولو تاریخ کې مخ شوي دي، او بیا هم مخ کېږي. او دا طبیعي پیښې که څوک وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعتاً منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنی طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل، دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي. که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري. ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبلي او کومک ورسره ونکړي، او له کومک نه دروغ وکړي، خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت، او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري، په دې کې مسؤلیت دی چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هیوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
هغو کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس زموږ او تاسې غږ اوري، او دوی خپله زلزله ځپلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د هغو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري؟ دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده د دې هیواد او د وګړي په توګه زه دغو قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم. که دوی د خپل کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه، او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې دا طبیعي پیښه ده، او په دې کې هیڅ څوک ګرم نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي، بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي. هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي، او دوباره دوی ځان د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي، او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه، او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کېږي.
او عامو خلکو ته هم باید د خپرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي له ځمکې راپورته شي.
په لومړي قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک، د دې هیواد زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه، چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي، او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه یا واټن لري، دوی باید هر څه ژر د هوا له لارې دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپل میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپل میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپل مینه څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو. او خوشحاله یم چې د هیواد د هر ګوټ نه هیوادوال دې ته حاضر شول چې د هرات خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپله میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره یې ورسره رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سرپنا بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې دیغه کسانو دی اساسي او بشري حقوقو پاکل خبرې وشوې چې دوی په طبي پیښو کې زیانمني. په دې خبرونه کې موږ سره میلما و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافی، تربیه پرزې کې چې یاست الله مال او ملګری.
Yeah.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو 24 ساعته
دلے زمتا باندے بائلالے جبین میں سالے دلے سمیتا باندے بائلالے سادے دل شمنا صبری گی ستاد مخلے دو پسے اوخ کی میرا وان دی تا پسش لے دلے میں گریوان دے پرکرانا پتو رشبو کے زان دے یا پیغلے ستاد بے سرگے پرانی دی ارانے کبھی مڑے سرگے او پیغلے ستاد بے سرگے پرانی دیورانے کبھی مڑے سرگے